دا وایس اف امریکا دی ریډیو دی.
السلام علیکم، دا د وایس اف امریکا دی ودانند کول و. 2019 کال د جولای د میاشتې 8 نیټه دا وختونه شوې دي. اسلام آباد کې د ماخام شپږ، په کابل کې دی د ماخام 5 نیمې، او په واشنگټن ڈی سی کې د سحر 9 بجې دی. د ډیوا خبری خپرونه کې درته زه سمینه احسن
او زه مجاهد جوان
تاسو ټولو اوریدونکو ته هرکلی وایو. په یو شمېر مهمو موضوعاتو په دې خپرونه کې تاسو خبرو، خو لاول سرټکی
په قطر کې روانې بین الافغاني خبرې پای ته رسیدلې، خو دواړه لوري دا مهال د یوې ګډې اعلامیې په چمتو کولو باندې کار کوي.
نن هم په دویم ورځ باندې خبرې روانې وي. ځینې مشران د دواړو غاړو چې هغې پرون خبرې نه وې کړې، نن هم هغې اول سهار چې کله دا شروع شو شاوخوا هغې بل ویناوې وکړې.
خیبر پختونخوا او بلوچستان کې د پولیو سلور نوي کیسونه ریپورت شوي. د سرا سګنی کال پاکستان کې د پولیو کیسونو شمیر یو سلويختو ته ورسېدو. ټولو نه زیات 14 ماشومان د خیبر پختونخوا بنو ضلع کې پولیو وهلي.
د بلوچستان په دوو ضلعو کې د ګوزن دغه دوې پیښې نن رامنځته شوې. د ګوزن د مخنیوي د څانګې د بیړنیز مرکز له لوري وویل شو چې دغه پیښې په ضلع جعفر آباد او په کل عبدالله کې رامنځته شوې دي.
او په پاکستان کې د حکومت مخالف ګوندونو د پوزي استابلیشمنت په لاره سنټ مشر صادق سنجرانی پر ضد د بی باوري تحریک د وړاندې کولو پریکړه کړې. په قطر کې رواني بین الافغاني خبرې پای ته رسیدلې، خو دواړه لوري دا مهال د یوې ګډې اعلامیې په چمتو کولو باندې کار کوي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی وایي د افغانستان د تیرو 1300 کالو لاسته راوړنې باید خوندي شي او له پرمختګونو د یوه اساس په توګه کار واخیستل شي. ښاغلی خلیلزاد دغه څرګندونې تیره ورځ له ازادۍ راډیو سره په ځانګړي مرکه کې کړې دي. زلمی خلیلزاد د حق واندېښنو په اړه چې له طالبانو سره یوې احتمالي موافقې ته په رسیدو به د افغانستان سیاسي برخلیک څنګه کیږي وویل، متحده ایالات د دواړو لورو د بریا غوښتونکي دي. په ورته وخت کې د افغانستان اجرایي رئیس عبدالله عبدالله نن د ګل یا دوشنبه پورز د وزیرانو شورا په غونډه کې په کابل او غزنی کې د طالبانو د وروستۍ بریدونو په غبرګون کې وویل چې د دې کار هدف د افغانستان د سولې په خبرو کې امتیاز اخیستل دي. هغه زیاته کړه د بیګونه خلکو د وژلو له لارې څوک چیرته امتیاز نشي ترلاسه کولای او دا د یو جنایت پړه اخیستل دي. د امریکا او طالبانو ترمنځ په دوحه کې د اووم پړاو د پایل سره سم کابل او یو شمېر نورو ولایتونو د طالبانو د وژونکو بریدونو سره مخامخ شول چې زیات شمیر ملکی وګړو ته پکې مرګ ژوبله واوښتله. تیره ورځ په دوحه کې د قطر او جرمني په کوربتوب د بین الافغاني خبرو د پایل سره جوخت د طالبانو ډلې په غزنی کې د یوې چاودنې مسؤلیت واخیست چې پکې 12 تنه ووژل شول او 109 نور ټپیان شول چې ماشومان هم پکې شامل و. خاغلی عبدالله په دوحه کې د جرمني او قطر په کوربتوب د افغان سولې په اړه روان بین الافغاني مذاکرات یو مثبت او ښه اقدام بولي او تمه کوي چې د خبرې د افغان حکومت او طالبانو د مخامخ خبرو لپاره زمينه برابره کړي. افغان سولې په اړه دغه بین الافغاني مذاکرات پرون یک شنبه یا اتوار په ورځ پیل شول چې هدف یې په افغانستان کې د روانې جګړې د پای ته رسولو په اړه د نظرونو او وړاندیزونو شریکول دي.
په خیبر پختونخوا او بلوچستان صوبو کې د پولیو سلور نوري پیښې مخې ته راغلې دي. په روان کال کې په ملک کې د پولیو د ټولو پیښو شمیر یو سلويختو ته ورسېدو چې پکې د ټولو نه زیاتې پیښې په خیبر پختونخوا صوبه کې مخې ته راغلي. د صحت د وزارت تر مخه د پولیو په تازه پیښو کې د دوو تصدیق په بنو کې او د دوو نورو تصدیق د بلوچستان صوبې په قلعه عبدالله او جعفر آباد سیمو کې شوې دي. په خیبر پختونخوا بنو ضلع د پولیو نه تر ټولو زیات اغېزمند سیمه ده، چېرته چې د سرکاري شمیرو تر مخه اوس پورې 14 ماشومان پولیو وهلي دي. په خیبر پختونخوا او قبایلي ضلعو کې اوس پورې د پولیو 1 پیښې ریپورټ شوې دي. دا تازه پیښونه 15 ورځې وړاندې هم 15 پیښې مخې ته راغلي وي. پاکستان کې روان کال رامنځته شوو پیښو تر د سلورو تیرو سلورو کالو ریکارډ مات کړو. په 2013 کال کې د پولیو د پیښو شمیر 12، په 2018 کې 8، او په 2014 کې 40 د پولیو کیسونه ریپورت شوي وو.
په پاکستان کې د حکومت مخالف ګوندونو د پوزي استابلیشمنت په لاره سنټ مشر صادق سنجرانی پر ضد د بی باوري تحریک د وړاندې کولو پریکړه کړې. په ورته وخت کې د پښتونخوا د ملي عوامي ګوند سنټر عثمان کاکړ وایي د ټولو مخالفو سیاسي ګوندونو سنټرانو د یو کېدو نه پس په سبا مخالفې ډلې دغه تحریک سنټ سیکرټریټ ته جمع کړي. د پاکستان په سنټ کې ټول 104 غړي دي او مخالفې ډلې دا ولري چې دوی سره دا وخت په سنټ کې تر شپې تو پورې غړي همغږي دي. د سنټ د موجوده چیرمن پر ضد د ناباورۍ تحریک لپاره د 350 غړو اړتیا ده.
او د پاکستان د بشري حقوقو وزارت د یورپی یونین سره په ګډه د ماشومانو د جنسي تیرونا د بچکولو د پوهاوی کمپین شروع کړی دی چې په ټولنه او مور او پلار کې بیداری پیدا کړی شي او یقیني کړی شي چې ماشومان د جنسي زیاتوب نه بچ وساتي. د بشري حقوقو مرکزی وزیر شیرین وزاری ویلي د ماشومانو بچ ساتل اسلامي او آئینی فرض دی او پاکستان په دغه حق له د بشري حقوقو د نړیوال کنوینشن غړی هم دی. د ماشومانو په حقونو کارکونکو عمران ټکر وایي په ملکی کچا د کم عمر ماشومانو د جنسي زیاتوب په حق له قانون موجود دی، خو د جنسي زیاتوب د مخنیوي او د دې ترڅنګ د زیاتوب وروستو هغې ته جواب ویل په ځای پاتې شي. وایس اف امریکا ډیو سره په خبرو کې هغه ویل که انتظامیه، پولیس، عدالتي نظام، د صحت محکمه او نورې دې سره تړلې ادارې دې ته په وخت جواب وایي نو مخه نیول کېدای شي. په پاکستان کې د غیر دولتي ادارې ساحل د شمیرو تر مخه په 2013 کال کې د ماشومانو د جنسي زیاتوب او د هغوی د زورولو 3800 پیښې رپورټ شوې وي. د یادې ادارې تر مخه په ملک دننه د ورځې په سر 11 ماشومان، هلکان او جنکۍ د جنسي حملو ښکار کیږي.
ترنو قدر منوردون کو تاسو وایس اف امریکا دی ویته غوږی سی او سم راځو یو څو مهم نړیوالو خبرونه ده. د ایران د اټومي انرژي ادارې د ګولیا دوشنبه پورې ویل دوی له هغې کچې یورانیم زیات غنی کړي کوم چې د 2015 کال په اټومي تړون کې ورته اجازه ورکړل شوې وه. د ایران دولتي خبری رسنۍ د یادې ادارې د ویان بهروز کمال وندي له خولې راخیستې ده چې دا مهال یورانیم نږدې 5% ته بډایه شوی دی، په داسې حال کې چې د تړون لاندې ورته یوازې د 3.4% غنی کولو اجازه ورکړل شوې وه. په دې اړه پام وکړئ نور حالت چې زموږ همکار ارباب محمود علي درکوي. عدنان رشید په بخنه سره. عدنان رشید،
د کال 2015 اټمی لوازنامه کې د ایران لپاره د یورینیم د غنی کولو مقدار 3.8% ټاکل شوی و، خو د ګولیا دوشنبه په ورځ د ایران اټمی انرژي ادارې ویان د هیواد سرکاري میډیا ته ویلي دي دوی د یورینیم د غنی کولو مقدار 15% پورې رسولی دی. د دغه نه وړاندې ایران د یورینیم د سیوا کولو اعلان کړی و او خبرګون کې د امریکا صدر ډانلډ ټرمپ او اروپایي هیوادونو د ایران په دغه ګام سختې نیوکې کړې وې. د اتوار په ورځ امریکایي صدر ایران ته ګواښ کړی چې خبر وي ایران د احتیاط نه کار واخلي. برطانیې، فرانس او جرمني ایران ته ویلي چې سمدستي دې دغه کار ودروي او کوم ګامونه چې د اټمي تړون په سر شوي لوزنامې پر ضد دي هغه دې بیرته واخلي. خو بلخوا د ګل په ورځ د چین خارجه دفتر ویلي د امریکا لخوا یو اړخیزه زورونو له وجې د ایران اټمي لانجې بیا سر راپورته کړی دی.
په هندوستان کې د یو بس موټر په ټکر کې لکتر لګ 9 کسان مړه شوي دي. یو حکومتي چارواکی وایي زیاتره مسافر په خوب ویده و چې بس پرې واوخته. پیښه په اتر پردیش ایالت کې اګری ته څیرمه رامنځته شوي او دغه بس پلازمینې نوې ډیلي ته روان و. چارواکي دا هم وایي په پیښه کې 14 کسان ژوبل شوي هم دي او دوی د پیښې د سبب په اړه پلټنې کوي. هندوستان په نړۍ کې تر ټولو مرګونی سړکونه لري چې هر کال پرې شاوخوا 1.5 لک کسان مړه کیږي او 4,00,000 نور ټپي کیږي. د زیاتو پیښو پړه په بې احتیاطۍ، موټر چلونې، خرابو سړکونو او زړو موټرو باندې چول کیږي.
په یونان کې قدامت پسند مخالفه مشر کایریاکوس میتسوتاکیس په انتخاباتو کې لویه کامیابی موندلې. هغه د ملک وزیر اعظم الکسس سیپراس ته ماتې ورکړې. دغه انتخابات پرون د اتوار په ورځ شوي وو. وسه پورې شمارل شوي لس کم 0% ووټونو کې د میتسو اتاکیس نیو ډیموکراسي پارټۍ 1.8% او د سیپراس سایریزا پارټۍ 1.6% ووټونه ګټلي. میتسو اتاکیس ته به د 300 یوناني پارلمان کې د 1.5% اکثریت ترلاسه کړي. د هغه پلار کانستان اتینوس میتسوتاکیس هم د یونان وزیر اعظم او رور تیودورا باکویانی د ملک خارجه وزیر پاتې شوی و.
په لیبیا کې میشت کډوالو وروسته له هغې چې پرې تیرونې هوایي بریدونه وشول او لږ تر لږه 50 کسان پکې ووژل شول اوس د نه خوړلو اعتصاب کړی. دغو کډوالو غوښتنه کړې چې د شخړو له زیاتېدو سره دې ژر تر ژره له دغه هېواد څخه وپیستل شي. نن د دغو کډوالو د نه خوړلو اعتصاب درېیمه ورځ ده او دوی وایي مخکې له دې چې په دوی باندې بیا بمونه وغورځول شي باید دوی وژغورل شي.
پرون د اتوار په ورځ هم په زرګونو خلک په هانګ کانګ کې لارو کوڅو ته احتجاج ته پاره راوتي وو. د دوی احتجاج د هغه قانون پر ضد د ډېرې مودې نه روان دی چې په سبب باید خلک د قانوني کاروایي د پاره چین ته حواله کېدای شي. پرون د احتجاج کوونکو هدف چین او هانګ کانګ د یو بل سره یو ځای کوونکی ویسټ کاولون اکسپرس د ریل ګاډي سټېشن وو. دوی غوښتل چې چین راتلونکي سیالګر نیغ په نیغه په دغه لانجمن قانون خبر کړي، ولې چې په چین کې میډیا هانګ کانګ کې د روانو احتجاجونو لا ډیر کم ځای ورکوي.
او د خځو د فوټبال نړیوال کپ امریکایي لوبډلې وګټلو. د خځو د فوټبال نړیوال کپ کې امریکایي لوبډلې د هالند لوبډلې ته د صفر په وړاندې په دوو ګولونو ماتې ورکړه او په پرله پسې توګه یې په دویم وار د خځو د فوټبال نړیوال کپ ترلاسه کړ.
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
رنو قدرمن اوردونکو، تاسو د امریکا غږ ډیوی خبرونه په ژوندۍ بڼه د واشنگتن ډی سی له سټډیو څخه اوري، او لکه څنګه چې په خبرونو کې اوریدل په قطر کې روان بین الافغاني خبرې نن پای ته ورسېدې. او دا مهال ځین راپورونه وایي چې د دواړو لورو نه څلور کسان د یوې ګډې اعلامیې په چمتو کولو باندې کار کوي. زموږ همکار ارباب محمود علي صاحب د مال په سټډیو کې دی. ارباب صاحب، نور په دې اړه څه معلومات لري؟
مننه مجاهد جواد. بالکل، د افغانستان کې د سولې لپاره دا وخت په دوه حقي خبرې اترې پیل شوې دي. د دویم ورځې خبرې اترې بین الافغاني خبرې اترې کیږي، او بیا د نهمه نیټه باندې به د امریکا او د طالبانو ترمنځ خبرې اترې کیږي. خو په عین حال کې افغانستان کې د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د بي بي سي سره په یو مرکه کې ویلي دي که افغانستان کې سولې ونه شي نو بیا به د ولسمشرې ټاکنې وشي، او داسې ټاکنې غواړي چې خلک پرې باور ولري. زلمی خلیلزاد زیاته کړې چې د دوی طالبانو او حکومت ته ویل دي چې د پریکړې ترلاسه کولو هڅه وکړي. خلیلزاد بي بي سي ته ویل دي چې تر اوسه طالبان او امریکا په سلورو کې په درو مسلو سلا شوي دي، او تمه لري باقي پاتې مسلې به هم حل شي. نوموړي زیاته کړې ده چې دوی غواړي د ستمبر د لومبۍ نیټې نه وړاندې یوې لوستنامې ته ورسي، خو دا په هغه صورت کې ممکن ده که دواړو خواو دا اراده ولرل شي. د یو سوال په ځواب کې زلمی خلیلزاد بي بي سي ته ویل دي چې طالب به په حکومت کې شامل کی، او که داسې وشي نو طالب به امریکا ته ضمانت ورکوي چې د افغانستان خوره به د دوی په خلاف نه کاریږي. خو له ډیرو سړونکو تر څنګ افغان ګډونوال حاجی دین محمد بي بي سي ته ویل دي چې د طالبانو د خبرو اترو داسې ښکاریږي دوی د افغانستان د اوسني نظام برخه نه جوړېدل غواړي. د اتوار پورس د 50 تنه د زیاتو افغان سیاستدانانو او د مدني ټولنې فعالینو ترمنځ د قطر په دوحه ښار کې دوه ورځې خبرې اترې پیل شوې دي. اصیل وردک په دغه غونډه کې برخه اخلي. د وایس اف امریکا ته ویل دي چې د طالبانو ځینې چلند کې بدلون راغلی دی، او دوی د ښځو سره خبرو ته آماده دي. د طالبانو یو مشر استازي ملا عبدالسلام ضعیف وایس اف امریکا ته ویل دي چې د سیاسي او پوځي فشار باوجود ډله به یې په دوی ورته پلی فیصله ونه مني. حکومت د دوی اتحادیانو او نړیوال ټولنې د افغانستان په معاملات د فشار اچولو پوره هڅه وکړه، خو دوی د خپل دریځ دفاع کړې ده. اوس وخت راغلی دی چې د یو بل احترام وشي، ځمکني صورتحال ومنل شي، او د یو بل حقونه ومنل شي، او دا د وړاندې تللو لاره راوستل شي. طالبانو تر دې مهاله د افغان حکومت سره د خبرو اترو انکار کړی دی، او دا د امریکې ګډاګي بلي. ډلې ویل دي چې په اوسني بین الافغاني خبرو اترو کې حکومتي استازي په شخصي توګه ګډون کوي. د امریکا او د طالبانو ترمنځ نیغ په نیغه د خبرو اترو ووم پړاو د جون په 19 نیټه په دوحه کې پیل شوی بو. خو واشنگتن ویل دي چې د سولې پریکړه ترلاسه کولو لپاره به طالبانو ته د کابل د حکومت سره خبرې اترې پیل کول وي. په دوحه کې د افغانستان د سولې په اړه په روانو هلو ځلو کې د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد هم موجود وو. موږ پرمختګ کړی دی، خو تر اوسه موږ ختمي لوزنامې ته نه یو رسیدلی. قطر او جرمني په ګډه په افغانستان کې د سولې لپاره وروستۍ غونډې را جوړې کړې دي. د افغانستان او د پاکستان لپاره د جرمني ځانګړي استازي مارکس پوتزل وای افغانان به د خپل مستقبل خپل فیصله کوي. The efforts made by many over the past few years and months. په تیرو یو څو کلونو او میاشتو کې پیل شوی هلو ځلو او په خاص توګه د امریکا او د طالبانو خبرو اترو یو تاریخي موقع په لاس ورکړې ده. خو که هر څومره دا خبرې مهمې دي، دا بیا هم کافي نه دي. دا خبرې اترې به بامني مذاکراتو ته بدلیدل پکار دي. په اني حال کې چې د اتلسو کالو راهسې د روانې شخړې د ختمولو لپاره د اتوار په ورځ د مخالفینو ترمنځ خبرې پیل شوې. هم په دغه ورځ طالبانو د افغانستان په غزنی ښار کې یو برید وکړ او د یو ماشوم په ګډون 14 کسان یې ووژل او د یو سل اتیاو نه زیات یې ژوبل کړل.
د وایس اف امریکا ډیوا سوشل میډیا پته ده @VOA ډیوا.
د وایس اف امریکا ډیوا خبری خبرونه ده. هم په قطر کې د افغانستان او طالبانو ترمنځ رواني د امن خبرو موضوع ته دوام ورکوو او په دې حواله سره چې نن د دې خبرو ترو دویمه ورځ ده، په دوحه کې د خیبر پختونخوا یو مقامی خبریال او سړنکار طاهر خان هم موجود دی. د دویمې ورځې په حواله سره چې په کومو موضوعاتو خبرې وشوې او پرمختګ پکې څه وشو او د دې نتیجې سره وتیشي چې د شریکې اعلامیه د جاري کېدو خبرې هم کیږي. د ډیوا همکار رحمان بنيري خبرې کړې دي. طاهر خان سره د خبرې تاسو وړاندې کوو.
نن هم په دویم ورځ باندې خبرې روانې وي. ځینې مشران د دواړو غاړو چې هغوی پرون خبرې نه وې کړې، نن هم هغوی اول سهار چې کړه دا شروع شو، شاوخوا 9:30 بجې د قطر په وخت باندې، نو هغوی بل ویناوې وکړې. او نن بیا لکه جرنالستان ته خو اجازه نه وي چې هغوی دننه راړ شي، بلکې نن لکه سختي نور هم وه. نو نن لیکن چې کله د ګډون کوونکي بهر راوځي نو هغوی سره بیا مونږ خبرې کوو، صحافیانو سره خبرې کوي. نو دا غوښمه چې کوم تاسو مونږ وکړو یا مرکې مو سره وکړو، نور ټول خپل ځکه کسان جرنالستان موجود دي. د کابل چې کوم راغلي وخت دی پلاوی دی، دا غړي اکثر دا وي چې د ټولو دا غوښتنه وه په تقریرونو کې چې طالبان دی جنگ بندی اعلان کړي، ځکه هغوی تشدد چې کوم زیات شوی دی. بیا د غزنی پرون په اولنۍ ورځ باندې چې کومه پیښه وشوه، نو د ټولو دا غوښتنه وه طالبانو نه. دویمه غوښتنه د ګډون کوونکو دا وه چې طالبان دی افغان حکومت سره خبرو ته کینی، مخامخ خبرو ته. دا دوه مهمې دلته مطالبه وې، لیکن د طالبانو بیا دغه دواړه رد کړي د دې ګډون کوونکو په وینا باندې. او طالبان ټینګار کوي تر څو د خارجي فوجیانو د وټو په اړه باندې یو وخت یو مودا یو ټایم ټیبل نوی ټاکلی شوی، نو دوی دغه کارونه نشي کولی. نو کارونه کله تم ته معلومه شو چې خبرې بلګه سخت تم شوي او اختلاف هم د نظر وو، لیکن ښه خبر دا ده چې خبرې روانې دي او اعلامی باندې کار روان دی. وبکتی شي چې په ګډ اعلامیه کې کم شایان مخ ته راځي.
ها، طالبانو دغه تپوس په ځانګړي توګه چاوکو چې پرون هم په قصدي کې تاسو ذکر هم لګډی روکو چې پیښه شوه د کنه دا طالبان په دې خپل سوي.
نه نه، طالبان خو ګوره هغه خو د غزنی خو هغه د مواري غسته ده، ځکه دنه مخ چې کابل کې وشوا دا هغه د مواري غسته و، لیکن په هغه کې چې کم عام خلک لکه سکول ماشومان په دواړو کې ډېر زخمیان شوي دي، نو دوی خو دا خبره کوي طالبان دا تپوس بالکل وشو، پرون هم ته شوی نن هم ته شوی دی. او د غزنی خو دلته هر کس تپوس کوي او د خود هغې دغه د هغې خود خپل یو دریز خپل موقف ته چې د دوی اهداف هغه عام خلک نه دي. او لیکن داسې مونږ د بدقسمتۍ نه و نه دوی نه. البته نن سهیل شاهین ترجمان د طالبانو چې کله خبره کوله، هغه وی چې د طالبانو یو خپل کمیشن دی چې کله دغه رنګې عام خلکو ته زیان ورسی نقصان ورسی، نو دی بیا کمیشن ناشته کوي. بیا که د دې د کسانو نه غلطی شوی وي نو هغه ته سزا خبره ده وکړه، نو دی خدا دا وکړي. لیکن کې دي چې د دې خبرو سره ډېر خلک اتفاق نه لري او ځکه چې تصویرونه راځي دا غږ نه بیا د ماشومانو، نو د غزنی او د کاغین مخکې د کابل حمله اخو د دې کانفرنس سره ډېر زیات هغه اثر په او خلکو دا تاسوونه دي نه کول، لیکن هغه خپل اغم دریز او خپل موقف ته او بیا د جرنالستانو دغه پښتنه وي، نو لکه داغه مامله هم داسې پاتې ده.
طاهر خان صاحب، زلمی خلیل زاد په ځینی مطبوعاتو کې راغلی دي چې ډېر خوشبینه معلومی کی د خبرو ته د پروسې ته، تاسو د زلمی خلیل زاد یا دغه شان نورو الله چارواکو نه داسې کوم خبره ورولې ده چې خوشبینی په کوم بنیادونو کې دي شي د دې مذاکراتو ته کامیاب؟
خو خوشبینه خبره که تاسو که نو زلمی خلیلزاد چې کم تازه دلتا مرکه مونږ واورېدوم په قطر کې، نو هغه دا خبره کوي چې کم سلور موضوعات دي طالبانو سره امریکا وی چې باس کوي، نو درې پکې دی وی چې هغه حل شوی دي، په هغې دی موافقه کړې ده. یو موضوع پاتې ده د دونه وی چې کومه موضوع پاتې ده په هغې باندې دی وی چې خبرې روانې دي، د پرمختګ خبره په هغې کړې ده. خو لیکن زمونږ معلومات دا دي او چې هغه دمدغه دا مخکې چې مونږ ذکر وکړو د خارجي فوجانو د وتو مسله ده او پاره کې د وخت تاکلو مسله ده، لکه دا اکثر د اشاره د کی چې دغه موضوع یو پاتې ده. خو لیکن دی خوشبین دي سبا چې کله په جولای په 9مه د نه پورز دا دوباره بیا د خبرې شروع کیږي دلته په دوحه قطر کې، نو هم په دغه موضوعاتو باندې خبرې کوي. نو دوا لکه زمي خل ذات خبره کړي و چې دا امکان دی چې ډیر زر دغه یو مسله باندې د ما سره حل شي دی په جوړ جاړي ته ورسي، لیکن دا ور سره هم وایي چې دغه امکان شته چې دغه معاهده هم نشي او د کرنګي طالبان دلته دا خبره کوي. هغه هم دغه دواړه ممکنات چې دي چې د کېدو او د نه کېدو خبره کوي.
ډیره مهرباني محترم ترخان صاحب، ډیره مهرباني.
استاد مهرباني.
که موبایل ټلیفون، آیپیډ یا کمپیوټر در سره وي
نو وی او ای دیوا په انټرنیټ هم کتلی او اوریدلی شي.
پته ده voadivanews.com.
هیر یې نکړې.
کو اوس هم د روغتیا پاړه یو شمیر راپورونه لرو چې په پاکستان کې د پولیو یا ګوزن د وایرس یو شمیر نوې پیخې موندل شوی. روسي راپورونه وایي چې دوه پیخې په بانو کې موندل شوی او دوه په بلوچستان کې. له بلوچستانه حمید سمسور پرې دا راپور راستولی.
د بلوچستان په دوو ضلعو کې د ګوزن دغه دوې پیښې نن رامنځته شولې. د ګوزن د مخنیوي د څانګې د بیړنیز مرکز له لوري وویل سو چې دغه پیښې په ضلع جعفر آباد او په کلب عبدالله کې رامنځته شوي دي. د بیړنیز مرکز ډاکټر افتاب وایس په امریکا ډیوه ته وویل چې لومړۍ پیښه د ضلع جعفر آباد د ګنداخیب له سیمې څخه راپور شوې ده چې هلته د اتو میاشتو نارینه ماشوم امتیاز د پولیو له وایرس څخه اغیزمن سوی دی او د طبي ازموینې له لوري په ده کې د پولیو د وایرس پخلی سوی دی. د جعفر آباد د امتیاز پلار بزګري کوله. د بلوچستان د پولیو د مخنیوي لپاره بیړنیز مرکز وی چې دویمه پیښه بیا د افغانستان سره په پوله باندې نږدې په کل عبدالله کې راپور شوې ده چې د پنج پیرانی د جانو کول یونین کونسل پینکی کې د نو میاشتو نارینه ماشوم له دغه وایرس څخه متاثر شوی دی. د پولیو د بیړنیز مرکز ډاکټر افتاب کاکړ وویل چې په بلوچستان کې په 2019 کې دا د پولیو لومړی پیښه د چرامست کېږي. په بلوچستان کې کوی یو خواته د پولیو انکاریان دلته موجودیت لري، خو بل لورته بیا په تیر وختو کې د پولیو پر ډلو باندې بریدونه هم تر سره شوي وو. حمله دغه کبله دلته دغه وایرس په بشپړ توګه لمنځه وړل د روغتیا د څانګې لپاره لوی چیلنج ګرځېدلی دی. د بلوچستان د پولیو بیړنیز مرکز وی چې په بلوچستان کې کوټه پښین کل عبدالله د پولیو د وایرس څخه تر ټولو خطرناک سیمې ګڼل کېږي. د دوی له خولې سي دالته اوسم د خراب اوبو په نالۍ کې دغه وایرس موجودیت لري. ډاکټر افتاب کاکړ پر مخ زیاته کړله چې دوی به د ګوزند مخنیوي لپاره په دوامدار توګه خپل کمپین ته دوام ورکوي او هڅه به کوي چې ټولو ماشومانو ته به د ګوزند څخه د ژغورنې څاڅکي ورورسوي. د ماشومانو لمندو او فلوروزه هم خاص وکړي چې د کمپین پر مهال دی خپل ماشومانو ته دي څاسکی ورکوي او د پولیو لړل سره دي مرسته کوي. د روغتیا څنګوي ګوزن داسې ناروغي ده چې په نورو ټولو هیوادو کې اوس ختمه شوې ده. دا یوازې په افغانستان، پاکستان او په نایجیریا کې لا موجودیت لري، خو په نایجیریا کې بیا هلته له تیرو درو کلو څخه که څه هم وایرس موجود دی لیکن تر اوسه پورې څوک نه دي ځنه اغیزمن شوي. حمید سمسور، وایس اف امریکا، دیواری جو تلویزیون، کوټه.
د پولیو په حواله سره یو مرکه تاسو وړاندې کوو. په خیبر پختونخوا کې د پولیو د مخنیوي پروګرام کوارډینیټر کامران افریدی د ډیوه خبریال عدنان بیټنی سره خبره کړې ده، هم د پولیو د مرض د خورېدو او د دې وایرس د خورېدو په حواله سره. د خیبر پختونخوا بنو ضلع داسې ده چې سږنی کال په کې تر ټولو زیات د پولیو کیسونه، یعنی 14 کیسونه رپورټ شوي دي. د دې علت څه دی؟ ولې د پولیو وایرس بیا بیا د کمپینونو باوجود وسه پوری نه دی ختم شوی؟ په دې حواله سره کامران افریدی د عدنان بیټنی سره د تفصیلی مرکې ته غوښ شي.
کامران افریدی صاحب، په صوبه کې 92 د پولیو کیسونه مخې ته راغلي او د دوی تړاو بنو ضلع سره دی، چې اوس په بنو ضلع کې د پولیو ناروغانو شمیر 14 ته ورسېدی او په ګرد هیواد کې بیا د پولیو ناروغانو شمیر چې دی هغه 140 ته برختلی دی او د تیرو 4 کلونو ریکارډ مات کړی. دا په داسې حال چې وزیر اعظم د پولیو کمرستیال دی بابر بن عطا هغه تیر میاشت په خپله بنو ته راغلی وو او د ویلي وو چې دلته به نږدې د 15 لکه ماشومانو ته پولیو ساسکی ورکولو هڅه کوي چې دلته یو ماشوم هم د پولیو قطرو څخه بچ پاتې نشي. خو بیا هم دغه کیسونه مخې ته راځي، د تاسو په نظر د دې علت څه دی؟
اصل کې دا چې 2017 کې موږ په پولیو ایډیکیشن باندې ډیر زیات کار وکړو، چې 2018 رالو نو یو خو موږ ارلی سلیبریشن موډ ته لاړو. ارلی سلیبریشن موډ دا و چې موږ چې بس دا شیم کنټرول کوشي ختمیږي. نمبر 2 په 2018 کې الیکشن ایئر و، نو و میاشتې نه ڈی سیز بدلېدل، را بدلېدل، کمشنرز بدلېدل، ڈی ایچ اوز بدلېدل. نو هغه چې کوم پروګرام د لپاره اونرشپ اور لیډرشپ پکارو، هغه اونرشپ اور لیډرشپ چې دی کنه هغه فقدان و لوګو هغه کې. ترم په 2018 کې چې دی کنه پر ٹرائبل ڈسٹرکٹ مرجر خبرې چرالې، نو هغه باندې ټولو فوکس چې دی کنه هغه مرجر اور د دې شیزونو طرف ته شو. نو د پولیو ایډیکیشن پروګرام طرف نه لکشن دی اټینشن ډایورټ شو. درېمه څلورمه خبره دا وه چې زموږ په کمیونټي کې په 2017 او 2018 کې ریفیوزلز په بنو اور په دې علاقو کې ډېر زیات وو، هارډ کور ریفیوزلز وو. اور زموږ چې کوم په بنو کې ټیمز وو هغې دا شیزونه پټ کړي وو. اور څلورمه یو خبره په دې کې دا ده چې زموږ نه 22 اپریل باندې پېښور کې چې کوم دا پروپاګنډا وشو د پولیو خلاف، هغه پروپاګنډا چې دی کنه زموږ صرف په صوبه کې 16 لاک ریفیوزل ته خبره ده، 35,000 نه 16 لاک ته خبره ورسېده. دومره ریفیوزل ستا په کمیونټي کې او ستا په علاقه کې موجود وي، نو هغه به ډیفینیټلی وایرس کیری کوي. نو چې وایرس کیری کوي نو هغه به چې څوک دروغ نو وایرس هغه شوي، نو هغه به ځانې ویکسینیټ کړي. نو وایرس خو دروغ مني نه، هغه ټارګټ کول شروع کړي دي.
اوس دغه کیسونه چې مخ په وړاندې روان دي، د دې مخنیوي لپاره کومې هلې ځلې دوام لري؟
د شپږ ډیسټریکټ چې کوم دي، د ساوت وزیرستان او د نارت وزیرستان، دې کې موږ هنګامي بنیادونو باندې کیس ریسپانس وکړو اور بچی میکسیمم بچی ویکسینائز کړو. دا څومره کیسز چې روان دي، دا د کیس ریسپانس له مخ کې چې کوم سیمپل یې اخیستې وي، دا د اوی کیسز دي. دا اوس موجوده ټایم کې نوې نوې کیسز نه دي روان، دا زاړه کیسز دي چې کله اوټ بریک شوی وو هغې باندې موږ کیس ریسپانس وکړو. خو موږ بیا هم چې احتیاطاً موږ به 3 نور کیس ریسپانسز پلان کړي دي چې کوم به د 15 تاریخ نه شروع کیږي لګیا دي.
کامران افریدی صاحب، د پښتنو په خاوره خصوصا قبایل او بیا په بنو کې دغه مخ په زیاتېدونکو کیسونو سره روان دي، عام خلکو د لپاره دا څومره غټ تریټ یعنی ګواښ دی؟
ټول نه غټ دی، ویکسین نس اوښتو نقصان دا شو چې بچو ټول عمر د لپاره هغه بچي مازور شو. او دا شانت دا څومره بچي چې زمونږ په علاقې کې دي، او دا کوم پیرنټس دا خبره کوي چې دا کدا بچي به زمونږ بیسیکلی موږ ویکسین نه ورکو، نو هغه پیرنټس چې وکړ خپل بچي په خپل په خاطر کې نه صرف خپل بچي اچي په ارد گرد علاقې کې چې نور څومره بچي دي هغه په نقصان کې اچي. ان شاء الله تعالی اگر موږ اته کمپین شپږ کمپین کوالټی کمپین وچلو کنه، یو کال کې دنه دنه موږ دا پروګرام بندول شو، دا وایرس د خپل علاقې نه ختمول شو. خو هغه لپاره ضروري دا ده چې موږ 100% بچي د 5 سال پورې چې کوم بچي دي هغه ویکسینیټ کول شروع کړو.
Thank you.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے
شانو ریدن کو دا ڈیوا خبری خبرونه کې یو ځل بیا تاسو ته هر کله وایو او لاول وړاندې کوو د خبرونو سرټکی.
په قطر کې روانې بین الافغاني خبرې پای ته رسیدلې خو دواړه لوري د محل دی بیګړې اعلامیه په چمتو کولو باندې کار کوي.
نن هم په دویم ورځ باندې خبرې روانې وي. ځینې مشران د دواړو غاړو چې هغه پرون خبرې نه وکړې نن هم هغه اول سهار چې کړه دا شروع شو شاوخوا هغه ول ویناوي وکړې.
خیبر پختونخوا او بلوچستان کې د پولیو سلور نوی کیسونه ریپورت شوی دي. سره سګنی کال پاکستان کې د پولیو کیسونه شمیر یو سلويخت ورسېدو. ټولونه زیات شپارس ماشومان د خیبر پختونخوا بنو ضلع کې پولیو وهلي.
د بلوچستان په دوو ضلعو کې د ګوزن دغه دوی پیشینن رامنځته سپدې د ګوزن د مخنیوي د څانګې د بیړنیز مرکز له لوري وویل شو چې دغه پیشې په ضلع جعفر آباد او په کلب عبدالله کې رامنځته سوي دي.
او په پاکستان کې د حکومت مخالف ګوندونو د پوزي استابلیشمنت پلو سنټ مشر صادق سنجرانی پر ضد د بے باوري د رائے د وړاندې کولو پریکړه کړې ده.
یو سل سلور غړو باندې ګډ د پاکستان سنټ کې د چیرمن یا مشر پر ضد بے باوري تحریک کامیابولو لپاره 350 غړو حمایت پکار وی او دا وخت مخالف ګوندونو سنټرانو شمیرې د شپېتو نه اوړي.
سټکی تاسو واوریدل موږ سره اوسې وړاندې کوو د خبرونو تفصیل.
په قطر کې روان بین الافغاني خبرې پای ته رسیدلې خو دواړه لوري د محل د یو ګاډي اعلامیه په چمتو کولو باندې کار کوي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی وایي د افغانستان د تیرو 1300 کلونو لاسته راوړنې باید خوندي شي او له پرمختګونو د یو اساس په توګه کار واخیستل شي. ښاغلی خلیلزاد دغه څرګندونې تیر ورځ له ازادي راډیو سره په یوې ځانګړې مرکه کې وکړې. په ورته وخت کې د افغانستان اجرایي رئیس عبدالله عبدالله نن د دوشنبې په ورځ د وزیرانو شورا په غونډه کې په کابل او غزنی کې د طالبانو د وروستیو بریدونو په غبرګون کې وویل چې د دې کار هدف د افغانستان د سولې په خبرو کې امتیاز اخیستل دي.
په خیبر پختونخوا او بلوچستان صوبو کې د پولیو سلور نوی پیخي مخې ته راغلي دي. په روان کال کې په ملک کې د پولیو تر ټولو پیخو شمیر یو سلويخت ورسېدو چې پکې د ټولو نه زیاتې پیخي په خیبر پختونخوا صوبو کې مخې ته راغلي دي. د صحت د وزارت تر مخه د پولیو په تازه پیخو کې د دوو تصدیق په بنو کې او د دوو نورو تصدیق د بلوچستان صوبې په قلعه عبدالله او جعفر آباد سیمو کې شوی دی.
په پاکستان کې د حکومت مخالفو ګوندونو د پوزي استابلیشمنت پلو سنټ مشر صادق سنجرانی پر ضد بے باوري تحریک ته وړاندې کولو پریکړه کړې. د پاکستان په سنټ کې ټول 104 غړي دي او مخالفې ډلې دا وایي چې دوی سره دا وخت په سنټ کې تر شپېتو پورې غړي همغږي دي. د سنټ د موجوده چیرمن پر ضد د باوري تحریک لپاره د 350 غړو اړتیا ده.
د پاکستان د بشري حقوقو وزارت یورپی یونین سره په ګډه د ماشومانو د جنسي زیاتوب نه بچ کولو د پوهاوی کمپین شروع کړی دی چې په ټولنه او مور او پلار کې بیداری پیدا کړی شي او یقیني کړی شي چې ماشومان د جنسي زیاتوب نه بچ وساتل شي. د بشري حقوقو مرکزی وزیر شیرین مزاری ویلي د ماشومانو بچ ساتل اسلامي او آئینی فرض دی او پاکستان په دغه حق له د بشري حقوقو د نړیوال کنوینشن غړی هم دی.
د ایران د اټومي انرژي ادارې د ګولې دوشنبې په ورځ ویل دوی له هغې کچې یورانیم زیات غني کړي کوم چې د 2015 کال په اټومي تړون کې ورته اجازه ورکړل شوې وه. د ایران دولتي خبری رسنۍ د یادې ادارې د ویاند بهروس کمالوندی له خولې راخستې چې دا مهال یورانیم نږدې 15% بډایه شوی. په داسې حال کې چې د تړون لاندې ورته یوازې د 3.6% غني کولو اجازه وه. هغه زیاته کړه که چیرې له ایران سره د بندیزونو د لرې کولو په برخه کې مرسته ونه شي نو دوی به په بل پړاو کې خپل یورانیم تر 0% غنی کړی.
په یونان کې قدامت پسند مخالفه مشر کایریاکوس میتسوتاکیس په انتخاباتو کې لویه کامیابی موندلې. هغه د ملک وزیر اعظم الکسس سپراس ته ماته ورکړې. دغه انتخابات پرون د اتوار پورې شوي وو. سپورې شمارل شوي 0.5% ووټونو کې د میتسوتاکیس د نیو ډیموکراسي پارټۍ 1.8% او د سپراس سایریزا پارټۍ 1.6% ووټونه ګټلې.
په هندوستان کې د یو بس موټر په ټکر کې لږ تر لږه 9 کسان مړه شوي دي. چارواکي دا هم وایي په پیښه کې 13 کسان ژوبل شوي هم دي او دوی د پیښې د سبب په اړه پلټنې کوي. هندوستان په نړۍ کې تر ټولو مرګونی سړکونه لري چې هر کال پرې شاوخوا 1.5 لک کسان مړه کیږي او 4,00,000 نور ټپي کیږي. د زیاتو پیښو پړه په بې احتیاطه موټر چلونې، خرابو سړکونو او زړو موټرو باندې اچول کیږي.
د وایس اف امریکا دی و ریډیو خبرونه مو اوریدل.
دا جو ودا په پاکستان کې د حکومت مخالف ګوندونو د پوزي اسټابلیشمنت په لاره سنټ مشر صادق سنجرانی پر ضد د بے باوري تحریک وړاندې کولو پریکړه کړې. د پاکستان په سنټ کې ټول یو سرو څلور غړي دي او مخالف ډلې دا وایي لري چې دوی سره دا وخت په سنټ کې تر شپې تو پورې غړي همغږي دي. د سنټ د موجوده چیرمن پر ضد د ناباوري د رائے یا تحریک لپاره د 350 غړو همغږي ته اړتیا ده. پیر ولایت شاپری دا راپور سوله.
پروستو کے اسلام آباد کے ترسرہ شوی حکومت مخالف گوندوں کانفرنس ریاستی اداروں باندھ سویلی انچاروں کے لاسوخن نے ڈڈا قول و غک کڑے ہو او دے سر کانفرنس فوزی اسٹیبلشمنٹ پلویا دا سینٹ چیئرمین صادق سنجرانی دخپل سوکے نل ریکول اعلان ہم کڑے ہو او دا اتحادی دا فیصلے عملی قول لا پارا جوڑ رہبر کمیٹے گڑے او دا پختونخوا ملی عوامی گن سینیٹر عثمان کا کڑوائی چ سوال بدوی راغونڈی گی او دے غنڈ کے بد صادق سنجرانی پزد بے باورے
تیاری کی اور دا ب جم کی دا سینٹ دا چیئرمین خلاف دا ب جم کی بنیادی کار سے دی وظیفہ ادا کرنا دب سبا جمع کی گی ہوں سینٹ کو جمع کیے گی بے باغ اجلاس
یوسل سلور غلو با نگرد دا پاکستان سینٹ کی دا چیئرمین یا مشر پزد بے باورے تیری کامیاب اول لا پارا دری 50 غلو حمایت پکار وی او دا وقت دا مسلم لیگ نواز پیپلز پارٹی جمعیت علماء اسلام او نیشنل گن پا شمول حکومت مخالف گوندنو سینیٹرانو شمیرے دا شپیتو نا اوڑی چې تر مخه دا صادق سنجرانی پزد دا بے باورے تیری کامیاب اول پلار کی سخن پا نظر نرازی دغه سیر د واکمن تحریک انصاف ګوند په سینټ کې 14 او حکومت اتحادی ایم کیو ایم 1500 کې لري. کم چې په سینټ کې د واکمن او د دوی د اتحادی ګوندونو کمزوري پوزیشن پډاګه کوي. دا په داسې حال چې د پخوانی وزیر اعظم نواز شریف لور لخوا د خپل پلار بی ګناهه داوی سره تړلې ویډیو جاری کولو په سر سیاسي ماحول لا نور هم توجه نه دی. دغه ویډیو په حق له یاد ګوند داوه و چې د کې ناز دوه تنانو کې یو د دوی د ګوند فعال غړي او بل تن پخوانی وزیر اعظم نواز شریف ته سزا اورون کې احتساب عدالت جج دی او ګوند دا داوه هم کوي چې غنی د احتساب عدالت د غجت چې ارشد ملک نومیږي په دغه ویډیو کې منلې چې د طاقتور قوتونو په وینا نواز شریف ته بی ګناه بی خطا سزا اورولې ده. خو بیا تیر ورځ جج ارشد ملک لخوا جاری کړی شوی یو بیان کې د مسلم لیگ نواز ګوند د دغه داوی نفي شوې ده. د ګل پروز اٹک کې د مسلم لیگ نواز ګوند سره تړاو لرونکي بل پخوانی وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی د اعلی عدلی نه دغه ویډیو سکینډل د اسخود نوټس اغستو غوښتنه کړې ده او د دریس پر کړې چې د اولس درې پیری منتخب وزیر اعظم سره د انصاف په نوم داسې کیږي نو د ملک عام وګړي به سهالت وي. بلخوا واکمن تحریک انصاف گوند مسلم لیگ نواز لخوا جاری کړی شوی دغه ویډیو د هیواد ریاستی ادارو او عدلیه د بدنامولو حسبلی. اسلام آباد کی خبری کانفرنس ته وینا په محل وزیر اعظم د احتساب لپاره سلاکار شہزاد اکبر شریف خاندان باندې مالی درغلو تورونه تکرار کړی دی. خو ورسره د ویډیو سکینډل د اعلی عدلی د لارې د پلټنو کولو وړاندیز هم کړی دی.
ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ آف پاکستان ایکشن لیتے ہوئے اس کی خود تفتیش کرے, کیونکہ اگر حکومت اس کی تفتیش کرے گی تو اس پہ بھی بہت زیادہ سوال اٹھائے جائیں گے. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آنے والے دنوں میں آپ کے سامنے ان کی بہت بڑی بڑی چوریاں لے کے آئیں گے.
دے وائی کو حکومت ددے پلٹنے کبھی نہ منگ باندھے بد انتقام تورو نہ لگی زکا حکومت غواڑی چھ بے پلو پلٹنے دے دا ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ دلاری اکڑی شی. حکومت مخالف نہ سیاسی گوندوں باندھے گٹ اتحادی دا حکومت پزت دے احتجاج پڑوں بھی پڑاؤ کے دروان میشت پنزوشت میں نیٹے نہ احتجاجی جلسے پہل قول اعلان ہم کڑے دے پکم نیٹے یعنی پنزوشتم جولائی چھ تیر کال واکمن تحریک انصاف گند انتخاباتوں کے برے ترلا سکڑے ہو. خو مخالف گوندونه دغه انتخابی نتیجه منلو نه انکاری دی او دا ټګې نه ډکې بلی.
د دا وایس اف امریکا ډیوا خبری خبرونه دا اوس خبره کوو په پاکستان کې د میډیا د سنسرشپ په حواله سره. رپورټونه دا سیوای او خبريالان هم دا خبره په خپل ټوئیټر او په نورو سوشل میډیا باندې کوي چې په پاکستان کې د ناپیژندلې او نامعلومه قوتونو د لاسا په میډیا باندې داسې بندیزونه یا سنسرشپ روان دي چې دوی خپل کار په سمه طریقه نشي کولای. د دغه سنسرشپ په حواله سره د یو خبريال شه دوسین رپورټ تیار کړی.
په پاکستان کې د عمران خان د ګوند پی ټی آی د راتلو وروستو په میډیا بندیزونه وخت په وخت زیاتیږي او د دې سره سره د ځنې خبريالانو پر ضد هم د سوشل میډیا د لارې پروپاګاندا روان دي.
اگر آپ ہمیں گرفتار کرنے کی دھمکیاں دے رہے ہیں یا صرف مطالبات کر رہے ہیں تو مطالبے نہ کریں, دھمکیاں نہ دیں, آئیں اور گرفتار کر لیں. اس لیے کہ میں تو گرفتاری کے لیے تیار ہوں. اور ایک اور بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں اور بڑی پتے کی بات ہے, میں جنرل پرویز مشرف نہیں ہوں جو گرفتاری کے ڈر سے پاکستان سے بھاگ گیا.
دا آواز دا پاکستان دا وطلی خبریال حامد میر دے. حامد میر دا سوشل میڈیا ہغا پروپیگنڈے تا جواب وائی چی پا فیس بک او ٹویٹر باندے دا زنی پاکستانی خبریالانو دا نیولو لپارا پکے غق پورتا شوے. پا پاکستان کی دا عمران خان دا گوند پی ٹی آئی دا راتلو روستو پا میڈیا بندی زونا او فشار سیوا شوے دے او خبریالان اس پا سلف سنسرشپ مجبور دی. دا صحافیانو پا آڑا نڑیوال تنظیم کمیٹی ٹو پروٹیکٹ جرنلسٹ پخپل یو روستی رپورٹ کے وائی کس ہم پا پاکستان کے دا خبریال نو په وجنو کې کمی راغلې, خو په دغه هیواد کې د پوز د فشار لکبله سیلف سنسرشپ هم سیوا شوه. د دې ښکارا مثال په ورستو کې د مخالف پیپل ګوند د مشر آصف علي زرداری د مرکه نشر کېدل بندول او 13 ورځ د یو بل مخالف ګوند د مسلم لیگ د مشر مریم نواز شریف اواز د میډیاي کانفرنس پر مهال غلې کول دي. د غرنګ د پښتنو د حقوقو د پاره کارکونکو د بشري حقوقو تنظیم پی ټی ایم په میډیا کوریج هم د یو وخت راهسي بندیز لګولې شوه. وطلی او سینئر صحافی ضیاءالدین ڈیوا ریڈیو سرا پا پاکستان کے پا میڈیا دا بندیزونو او فشار پا باب لخ پا لسیڑن کی وائی دا پاکستان اصلی واکداران یعنی پوز خپلا یو ایجنڈا لری او میڈیا غلی کول دا دغی ایجنڈے مهم برخدا.
یہ ٹیلی فون کرتے ہیں اونرز کو, اونرز کو, اونرز جو ہیں وہ تقریباً اپنے اکنامک انٹرس میں اس قسم کی سیچویشن میں حکومت وقت کے ساتھ کولیبریٹر بن جاتا ہے. وہ ہدایات لے کر جو بھی کرنا ہے, جو بھی کہا جاتا ہے وہ اس پہ عمل کرتے ہیں. اور اس کی وجہ سے تقریباً پچھلے ایک سال میں تقریباً 3000 جرنلسٹ نکالے گئے اور وقتاً فوقتاً انہیں اخبار کی ہیڈ لائنز بھی چینج کی جاتی ہے اور براڈ کاسٹ میڈیا میں بھی جو خبر جانی چاہیے یا نہیں جانی چاہیے اس کا بھی انہیں فیصلہ وہی کرتے ہیں. مثال کے طور پہ زرداری صاحب کا انٹرویو.
هغوی دغه اصل واکداران که یو خوا پیمرا کاروی نو بل خوا د شخصی ٹی وی چینل و مالکان هم په سلف سنسرشپ مجبوره کوي. هغوی د ټی وی چینل و مالکانو ته ټلیفونونه کیږي او بیا دغه مالکان د خپلو معاشي مفاداتو لکبله د حکومت سره یو کیږي او چې څه ورته ویل کیږي هو به هو په هغه عمل کوي. او هم د دې لکبله تیر کال کې د پاکستانی میډیا څخه 3000 صحافیان اوښکلی شوي دي. اخوا هم نن په حکومت باندې د ټکونو لپاره مشهور 3 صحافیان چې په کہ ازا سید عمر چیما یو بل شامل دے ٹویٹر اکاؤنٹونا تڑلی شوی دی. او پدغو کی یو صحافی وائس آف امریکا سره خبرو کی د نمن خودلو پشرت وای چی د هغوی مالکانو تا د ٹیلی فون د لاری ویلی شوی کو د دوی ٹویٹر اکاؤنٹ بند نکلی شول نو د دے پا بدل کی باور لٹی وی بند کلی. د غرنگ موجوده حکومت د وطلی اخبار ڈان او د هغی سر تڑلی ٹی وی چینل اشتہارات هم بند کلی او د صحافیانو نړیوال تنظیم رپورٹر وداؤٹ بارڈر د حکومت دغه گام غندلی او میڈیا د فشار ختمولو غوښتنه کړې ده. ارشد حسین, وایس آف امریکا, ڈیو ریڈیو, اسلام آباد.
دا د وی او ای ڈی وخت خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. زموږ د ویب پاڼې پته ده voad1news.com.
قدر من اوردن کو پاکستان کې مو د بیان او رسنیو پر ضد د سنسرشپ یا سانسور پاړه راپور واوري. د په ورته وخت کې په پاکستان کې د هیرالد په نامه یو ورځپاڼه هم تړل شوې. د تړل کېدو سبب د چې ولې تړل شوې دا به د صادق قسم شاپ راپور کې واوري.
په پاکستان کې پر روان چارو او لانجو باندې کراچۍ نه چاپ کیدونکې یو میاشتنی رساله هیرالد هم ملک کې روان په میډیا باندې بندیزونو او د دې د لاسه معاشي بدحاله لوجې بندیږي. الیاس خان چې د هیرالد یو پخوانی ایډیټر پاتې شوی اوس بارني میډیا سره کار کوي او تحقیقاتي جرنالیزم کې یو نوم لري وای د هیرالد بندیدو په اړه چې د واورې دل نو ته ډیر حیرت او افسوس شو. هغه وای دا رساله بندیدل به پاکستان کې د تحقیقاتي جرنالیزم مرګ وي. هغه وای د ملک روانو چارو او مسلو باندې به جوړ تحقیق او رپورټینګ هم د دې رسالې بندیدو سره ختم شي.
یو خو لکه دا خبر چې کله ما واورید دا لګ شاکینګ وو. دې وی وی جرنالیسټان دې نه راوتی دي او ډیر ښه کار شوی دی. دا او بیا د دې یو ټیم وته او نیوز لاینې شروع کړو. خو هیرالد اسی هم چې یو خجری ده دا او دا یو واحد داسې پلیټ فارم وو دا اپورچونیټی خپل جرنالیسټانو ته ورکولا چې پورا میاشت ورته پرتا دا ډیګینګ وکړي. مطلب یې دا دی چې لکه کوم ایشوز دي پولیټیکل دی اکانومي باندې ټیررزم باندې تقریبا هر یو اسپیکټ باندې ډیر هغه کمپریهنسیو رپورټ هیرلډ کړي.
په کال 1971 او یایم کې د هیرالډ نومي دغه رساله په انګریزي ژبه کې د کراچۍ نه چاپ کېدل شروع شوی وو او په ملک کې خو پېښور خبريالان او رپورټونه را مخه مخ کړي وو. یو تحقیقاتي خبريال اورنګزیب خان چې د هیرالډ لپاره کار کوي وای اکثر خلک وای د انګریزي ژبې د رساله د تعلیم یافته او د اوچتو خلکو لپاره ده. خو هغه وای د دې رسالې لپاره د عامو خلکو سو مهم مسلو باندې کار کړي. تردا چې دې رسالې د پښتون تحفظ تحریک په اړه په داسې مهال یو جوړ تحقیقاتي رپورت چاپ کړي چې نور د میډیا ادارې د دې تحریک نوم اغستونه هم ډډه کوي.
مطلب دا دا ټول دغه خودي د دې نتا سن شي په لول چې بي دا اوس ولې بند شو او په میډیا باندې دا ډیفینټلی دي زګه چې دا د دې د دې ایشوز دا واغشتل واغې باندې دا کوم چې کوم باندې زموږ استابلیشمنت باغې باندې خبره نه کوله لکه د پی ټی ایم دا چې کوم ستوري چې کوم وا او نورم دې د سه دا هغه به کول چې او دې د ایشوز نه به کول چې د ازادي آزاد د سره.
اورنګزیب خان وايي د دې رسالې باندې د سر په پاکستان کې د میډیا بندیزونو او د الکترونیک میډیا دور کې د خلکو د ملکی مسلو باندې جوړ تحقیقاتي رپورټینګ هم پنشي او دا به د تحقیقاتي جرنالیزم مرګ وي.
دا په دې ټایم کې چې الکترونیک میډیا چې کوم دی هغه ټول پاکستان اغشته د الکترونیک میډیا د نیوز ټریټمنټ چې کوم دی او هغه نیوز چې خلکو ته ورکړي هغه یو ډېر ستایي دی. دا د دې بیا مطلب یو ډېر زیو او دغه هغه هیرالډ هغه خلاف ورکړي نو د خلکو لپاره نو اوس چې تاسو هیرالډ ته ګورئ نو هیرالډ خو به لاړ شي خو هیرالډ سره به هیرالډ هغه تاریخي دغه خو به مړ شي لاړ به شي خو ورسره به سره به انویسټیګیټیو جرنلزم مړ شي. په باره هیرالډ زی او هیرالډ ته په دې دغه کې حالاتو کې چې دا یو خدا دې نه پاکستان دې بیا د عمران خان گورنمنت ته او دې په د گورنمنت راتلو نه پس چې کوم دې په میډیا باندې چې د غو لګې د بندیزونو لګې د جنرستان د خپل نوکریانو نه اوخلی شو د میډیا چې کوم دې هغه ته گورنمنت اشتهارات بند کړ. نو بیا په دې حالت کې د هیرالډ بندیدل چې دی هغه هیرالډ د دې نه مخکې سخت وختونه تیر شوی دی. د الګ دورو په 90s کې چې دی د میډیا د کنټرول ډیر د شروع په خود دې وخت نور راغلی چې مطلب دا یو تاریخي دغه چې کوم دی پبلیکیشن د رساله دی هغه بند شي. نو په دې لحاظ سره مطلب دا بندیدل او د عمران خان په دغه کې دا زما خیال کې ډیر زیات بد وخت دی.
د ډان ګروپ اف نیوز پیپرز د مالی مرستو سره کار کوونکي د رسالې تر سهدا پورې د الکترونیک میډیا په دور کې د بریکینګ نیوز مقابله کړي او په لانجمن او حساس مسلو باندې جوړ تحقیقاتي رپورټینګ کړي. خو په میډیا بندیزونو او د دې د لاسه معاشي بدحاله لوجي اوس د رساله 50 کاله چاپ کېدو نه پس په بندیدو ده. سادیہ قاسم شاه، وایس اف امریکا، ډیوا نیوز، پیښور.
د پاکستان او د افغانستان ترمنځ تجارت موضوع ته زو په پاکستان کې د وفاقي ریوینیو اداره د ادارې مشر شبر زیدی وایي چې حکومت ډیر پسندیدګۍ سره په دې موضوع باندې یا په دې اړخ باندې کار کوي چې کم خلک د افغان ترانزیت ټریډ نه غلطي فائدې اوچته یا په غلطه طریقه باندې استعمالوي نو د هغې مخه ونیول شي. خو بیا په پاکستان کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د شریکا چیمبر اف کامرس مشر دا حاجی دارو خان وای چې حکومت ته پکار دی چې د افغان ترانزیت ټریډ باندې د خلکو د غلطو کارونو تور لګولو په ځای یا بوج چولو په ځای حکومت خپل پالیسیانی بدلی کی او دې طرف ته پام وکړي چې څنګه د پاکستان او افغانستان ترمنځ تجارت زیاتې شي. رابیا پیر پیر رپورټ تیار کړی.
د مالیه رغونډونکې وفاقي ادارې اف بی آر چیرمن شبر زیدی ویلي چې د شیانو قیمتونه د اصل څخه کم شودلو، افغان ترانزیت ټریډ غلط استعمال او کاچاک د پاکستان د ځایي صنعتونو پرمختګ کې لوی خنډ دی. خو د څېړونکو وینا ده چې د روان اقتصادي ستونزو ذمواره یوازې افغان ترانزیت ټریډ او کاچاک نسی ګرځول کېدی، بلکې د حکومت هغه تګلارې هم دي چې دنتونو ته د اسانتیاو په لاره کې لوی ستونزې دي. د مالیه غونډونکې وفاقي ادارې اف بی آر چیرمن شبر زیدی په فیصل آباد کې د خبرې غونډې سره وینا کې وویل چې په د پاکستان په بازارونو کې سمګل سوي شیان په اسانۍ ترلاسه کېدای شي، خو پر دې به قابو موندل وي.
اگر پاکستان میں انڈر وائسنگ افغان ٹرانزٹ ٹریڈ اور اسمگلنگ کے مسائل کو حل نہیں کیا جاتا.
کچری په پاکستان کې انڈر انوائسنگ یعنی د شیانو قیمتونه د اصل څخه کم شودلو، د افغان ٹرانزٹ تجارت غلط استعمال او د چاک ستونزې هوارې نه کړی سوې، نو د پاکستان ځایي صنعتونه خپل په پښو کله هم نسی درېدی. شبر زیدی وویل چې دغه ستونزې په مکمله توګه خسي ختمېدی، خو هڅې به کوي چې تر ډېر حده پورې پرې قابو ومندل سي. او په دې اړه په تیرو ورځو کې د وزیر اعظم عمران خان او د فوج د مشر جنرال قمر باجوه په شمول یو شمېر اقتصادي چارواکو ترمنځ غونډه هم سوې ده. خو بل پلو ته د فیډریشن آف پاکستان چیمبر آف کامرس صدر انجینیر دارو خان دیور ریډیو سر خبرو کې د اقتصادي ستونزو ذمہ‌وار افغان ترانزیت ټریډ نه بلکې هغه حکومتي تګلارې ګرځوي چې صنعتونو ته اسانتیاو په لار کې خنډ دي.
افغانستان لینډ لاک کنټری ده. د افغانستان د جنیوا د چکم اکارد دي، د هغه تحت شای ملکونه پابند دي چې ودی ته بلار ورکی اګه بلار باندې مال کښته کیږي. د پکار د دې شبر زیدی استعفا ورکړي چې دا مالونه ول کښته کیږي، لیکن حقیقت د دې زبرعکس دي. مالونه په لارې نه خلي کیږي، مالونه چې تر هغه ځای رسیږي او بیا بیرته کچیر راځي، نو دا زموږ د سکیورټي ادارو نایلي او د کسٹم د پریونټیو سټاف کمزوري ده. شبر زیدی خپل پړه باید پر بل چانه تک. د افغان ترانزیت ټریډ مسله نه ده، مسله چې ده هغه په پاکستان کې خپل کاروبار اسانول دي، د هغه لپاره د او د بجلی نرخونه کمول دي، او د هغه لپاره د رسد لارې اسانول دي، بینکو قوانین ورته سمول دي چې په هغه باندې په ارزانه په اسانه شرایطو باندې چینی ولګیږي او د انډستریم لپاره.
د پاکستان او افغانستان ترانزیت ټریډ لوزنامه چې ورته اپټا ویل کیږي، د دواړو هیوادونو ترمنځ کال 2010 کې لاسلیک شوی و چې تر مخه د دواړو هیوادونو د لارې د یو بل هیواد څخه شیان وړلو راوړلو عمل کې اسانتیا ورکول دي. د پاکستان حکومت لاړه خاطر لګول کیږي چې د پاکستان د لارې افغانستان ته رسیدونکي شیان بیرته کاچا کیږي، چې له سببه د پاکستان صنعتونه او کارخانه د ستونزو ښکار دي. خو څېړونکي وایي چې د دغه ذمواره افغان ترانزیت ټریډ نه بلکې هغه کرپ چارواکي دي چې کاچاک برو ته دغه شیان وړلو او راوړلو اجازه ورکوي. د څېړونکو وینا ده چې که څه هم حکومت اقتصاد ښه کولو دعوی لري، خو دا وخت هم د پاکستان خپل واردات 80 ارب ډالر ته نږدې دي. د افغانستان سره تجارت هم د دواړو هیوادونو ترمنځ پر پولو د تاوتریخوالي له سببه د تیرو دوو کلو راهیسې 2.5 ارب ډالر څخه 1 ارب ډالر ته راکښته سوی دي. خپله په هیواد کې دننه هم د ګرانۍ او د حکومت له اړخه اوسني بجټ کې د ټیکسونو لګولو له سببه سوداګرو د هیواد په بیلابیلو برخو کې د احتجاجونو لړۍ پیل کړې ده، او د حکومت څخه کاروبار او سوداګرۍ په برخه کې د اسانتیاو غوښتنې کوي. رابعه پیر، وایس آف امریکا، ڈیوا ریڈیو، اسلام آباد.
د خیبر پختونخوا سره زم کړی شوی قبایلی زلو کې په شلم جولای باندې په تاریخ کې په لاول ځل د صوبایي سملی د پاره انتخابات کیدونکې دي. خو بیا د قبایلی زلو انتخابي امیدواران ډیر فکرونه اندېښنې هم لري، لکه د شمالي وزیرستان امیدوارانو نن یو پریس کانفرنس کړی دی او په شمالي وزیرستان کې په دفعه یو سل څلور څلوېښتم لګولو باندې چې د الیکشن په ورځ په لګول کیږي ډیر فکر ښکاره کړی دی. او ورسره دا هم چې فوز ته ولې په پولینګ سټیشنونو کې دننه د میجستریټ د لیول اختیارات ورکړی شوی دی. د دغه پریس کانفرنس تفصیل عدنان بیٹنی راکوي.
پوز دی په شلم انځولای قبایلی ضلعو کې کیدونکې ټاکنو پر مهال د پولینګ سټیشنز یا انتخابي مرکزونو څخه لري وساتلی شي. دغه غوښته تیره ورځ د شمالي وزیرستان یو شمیر انتخابي کاندیدانو د شریکې خبري غونډې پر مهال کړې، خو حکومت د پوز د څارنې لاندې د ټول ټاکنو ملاتړ کوي او وایي قبایلی ضلعو کې حالات داسې نه دي چې د پوز له مرستې پرته بکشې ټول ټاکنې ترسره شي. د شمالي وزیرستان د یو سل اولس څوکۍ کاندید جمال داوړ په دې اړوند ویلي:
ما سره دلته نورم امیدواران ناست چې دا ومن نشر پټي دوړو امیدواران هم پکې شامل دي، د جمعیت علما اسلام امیدواران هم پکې شامل دي. نو زمونږه اوړمبي مطالبه خو دا چې د الیکشن په ورځو کې دلته د 544 ته د فورن ختمه کړی شي. بل مطالبه مې دا چې د ارمی په پولینګ سټیشنز باندې ډیوټي دا هغه د پولینګ پروسس د عمل نه لري وساتل شي. بل مطالبه دا چې د الیکشن د مانیټرینګ د پر کم میټیریل د سی سی ټی وی کیمرا ار ټی اس د هغه فنکشنالټی دا یقیني شي. بل مطالبه زمونږ دا چې پولینګ ایجنټ سټاپ ټول معلوماتو کې شامل وساتل شي، کاغذ د کاونټینګ عمل دی، د ګنتی عمل دی، او کاغذ د فرم 45 لاستر ورنه ده د دې په ټیم ورکړ شي. بل مطالبه زمونږ دغه ده چې د زنناو د پره د پولینګ سټیشنز ځان لا تنظیمات وشي، جدا تنظیمات ته وشي. بل مطالبه زمونږ دغه ده چې څومره زمونږ بنديان دي او غاده پروډکشن آرډر حق لري، د علي د علي وزیر او د موسن دور به شمول چې څومره هم نورمال ګری دی هغه پروډکشن آرډر دی جری شي.
د عوامي نېشنل ګوند کاندید شیر الله خان وزیر وای یوازې په پولینګ سټیشنو کې سی سی ټی وی کیمراز فعال کړی شي او پوز دی د سکیورټی لپاره د مرکزونو نه بهر او ګمارلای شي. شیر الله وزیر د عملی د نشټوالي او د زرانو پولینګ سټیشنز د آبادین لري په جوړولو هم اندېښنې سرګنده کړې دي.
دغه شای حالات وی نو لازمی خبره ده چې ټرن اوټو شمالي وزیرستان شي کام وی، اسپیشلی د فیمیل ولاو بیا ډیر کام وی. بوتی ندی پابندې میش دا وی ای چې بار دی کنه ندی هغه د سیول انتظامیا او پولیس تا والا حواله کو دغه سره نه کې پاوچ تا ایسا مخصوص پالټه او مخصوص خلک د پورا میدون جوړول کوشش تای.
د ایوی بلی څوکۍ او سلدولس کاندید میر کلم وزیر ویلی د وړاندې نه په دې انتخاباتو کې د ټګۍ حسره روانه دي. هغه ویلی دوی ته په آزادانه کمپاین کې خنداړونه جوړول کېږي.
د میش سره چې کوم په شمالي وزیرستان شي یا په پخوانه قبایلی علاقې کې کوم انتخابات لاګیا دي، په هغه شه یو تاسو براوندای په الیکشن کمپین شه چې په هغه شه د میژو په علاقه شه مختلف قسم میشته مسائل دي، مختلف قسمه مسالې میشته جوړېدل شي. بقاعده کدا حالات وی دا صورت حال وی نو پداشه دا ممکن نه دو چې فری اند فیر الیکشن وشي.
الیکشن کمیشن یا حکومتي چرواکو د کاندیدانو ترېستا تر دې مهاله څخ خبرګون نه دی ویلای، خو حکومت دې وړاندې دا وا کړی چې د ټاکنو کمیشن سره په شریکه د بی پلاوه پاکو او سوچا ټاکنو لپاره اقدامات پام کې ساتل شوی دی. عدنان بیٹنی، ډیوا، شمالي وزیرستان.
دا د وی او ای ډیوا خبرونه ده.
زمون پروګرامونه په ویب پاڼه او سوشل میډیا باندې لیدے او اورې دیشه.
د ویب پاڼې پته ده www.voadivanews.com
یا را سره په سوشل میډیا باندې ملګری شئ @voadiva باندې.
که زمونږ خبرونو کې برخه اغستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده
001 202 0 3 0 3.
واشنگټن ڈی سی د سټوډیوز نه نیخ پنیغه خوږی لک سات کې به یو ځل بیا تاسو ته د 15 منټو د پارلند خبرونه وړاندې کوو. پس ته هغه بیا نن د ورځې هیلو وی او ای پروګرامې د ډیوا د ټلویزیون خبرونه لویا خیبر پختونخوا او بیا د ډیوا د شپې لسونه یو لسو بجو پورې د ټلویزیون خبرونه هغه هم لیدل او اوریدل مهیروی د دیوا په ټول سوشل میډیا پلیټ فارمز باندې د دیوا په ویب سټ باندې او د دیوا په یوټیوب چینل باندې هم د ټلویزیون خبرونه نیخ باندې خبرې کې موږ سره اوسئ.
واشنگٹن ڈی سی نا